سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاس ته رادیو نه اوري استاد دې رادیو خبرونه څلروش ساته دوام لري د سارلش بګو د مخام ترش بګو په لاندې صفونو نه 35 متر او د مخامش بګو د سار ترش بګو په منځني صفه 12 پکنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان 10% وګړي د روغتیا خدماتونو بې برخې شي. فرانس پرس نن سه‌شنبه د دغه سازمان په حواله ویلي چې دغه ویره له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو له درېدو وروسته رامنځته شوې ده. خبر کې راغلي چې د افغانستان 45 میلیونه وګړي تر ډېره په بشري مرستو متکي دي او دا مهال دغه هیواد نړۍ په کچه له دویم لوی بشري ناورین سره مخامخ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته افغانستان کې 2340 شپېته روغتیا مرکزونه تړل شوي او روغتیا خدمتونو ته د 3 میلیونو کسانو لاسرسی بند شوی دی. وړاندې راغلی دی چې 240 نور روغتیا مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اپریل له لومړۍ نیټې نږدې 6000 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه سازمان نن سه‌شنبه ویلي د کډوالو د شمیر راتک د بیا ستنېدنې په بهیر کې چټک زیاتوالی ښیي. یاد شمیر کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته رړول شوي دي. تورې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې په راغلو کډوالو کې زرګونه شاوخوا 14000 داسې دي چې په زور راستل شوي دي. د طالبانو د کډوالو چارو ځانګړې کمیسون له دغو رسنو شو سره د مرستو خبره کوي خو رسنه شوي بیا وایي چې دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي شوي او ځینې بیا وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي. د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو ډلو یو ځل بیا د دغه حکومت په وړاندې پر وسلوالې مبارزه ټینګار کړی دی. د ملي مقامات په نوم جبهې مشر احمد مسعود طالبان په ظلم او وحشت تورن کړل او زیاته کړل چې هیڅ رژیم د ولس له ملاتړ پرته دوام نشي کولی. ښاغلی مسعود ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو اراده او تقاضا ډېره شوې ده. د طالبانو دغه مخالفانو پرون دوشنبه په سالنګ کې د خپلو وغړو د وجلو د دوی مکلیزی په یاد غونډه کې آنلاین جرګه شي وو. د ازادي جبهه مشر یاسین زیا غونډه ته ویل شي طالبان د تعامل او اصلاح وړ ډل نه ده او په وینا یې وزنی حل لار دغه حکومت پرځول دي. هغه لږ زیاده څرګندونه د حزب اسلامي د دفتر د تړلو په خبرګون کې کړي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړي چې د طالبانو ضد جبهه سره یو ځای شي. د طالبان حکومت روسه د خپل مخالفانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی خو وړاندې تر دې ډله جګړه خوښوونکي بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پرس اژانس په وینا ښاغلي ټرمپ غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکي د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤول بللی دی. ښاغلي ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل د دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځئ چې پوتین لومړی کس وګړو خو له هغې وروسته دویم کس بایډن چې هیڅ نظر نه لري او دریم کس بیا زلنسکي ده. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین یرغل امر وکړ. ترامپ بیا په زلنسکي باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه چې هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترنګل شوې چې ترامپ په فبروري کې نړۍ حیران کړه او د روسیې سره خبرې اترې پیل کړې. او د افغانستان له 9 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عرب امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده ایالاتونو تر څنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربا نیپال لوبډلې یو ځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوروي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوې چې د 9 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زمبابوي او نیمبیا کې ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. لا پاکستان راستنه شوی افغان کډوال شکایت کوي چې د کورونو کرایې لوړ شوې دي او دوی ته کورونه پیدا کیږي. بل پلاو بیا هغه کسان چې کورونه په کرایه ورکوي دوی هم شکایت لري. باندې بعد کډوالو ستونزې او دا چې ولې ورته کورونه نه پیدا کېږي او د رهنمای معاملات کارونه ولې خراب شوي په دې ډبره سره بشپړه جزئیات واورئ. یو ان ډی پی وایي له کله نه چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز لګولی دی په میلیونونه ډالر د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی. د افغاني ښځې بل پلو شکایت کوي
په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیات کېږي، د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
تمه ده چې د روانې شنبې په ورځ باندې ایران او امریکایي چارواکي د ایټالیا په پلازمېنه روم کې خبرې اترې وکړي. د شې خبرې اترې د کومو موضوعاتو په اړه دي په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ. نور مطالب هم شته، ملتیا غواړم.
در دې شې بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفریده سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیقه یاردی. دا ملګرو ملتونو پراختی پروګرام یو ان ډی پی وایي د طالبانو لخوا د ښځو او د هغوی د کار په وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې ښځې په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو لولوري د خزو د کار په غړون د بیلابیلو محدودیتونو لامره د افغانستان اقتصادي ودې ته د زیان خبرداري. د ملګرو ملتونو پراختی پروګرام یو ان ډی پی ویلي د طالبانو لخوا پر خزو او د هغوی پر کار د محدودیتونو او سختو تګلارو په لیکول کولای شي په راتلونکي دوه کلونو کې افغانستان ته یو میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسوي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې د اپریل په 14مه خبر کړي ویلي چې خزې په افغانستان کې د عامه ژوند په غړون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې واقع ته د طالبانو تر رسیدو مخکې په 2021 کال کې د دې هیواد په کاري ځواک د ښځو ونډه 19% وه، خو د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ دا کچه 6% ته راټیټه شوې ده. یو ان ډی پی ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون، سختو زلزلو، د خوړو نخوندیتوب، کمزوري معیشت او اړینو خدمتونو ته د محدود لاسرسي په ګډون له ګڼو ټولنیزو او اقتصادي ناورینونو سره مخ دی او دغه ناورینونو په ځانګړي ډول ښځې ډېرې زیانمنې کړي. که څه هم د یون ډی پی په راپور کې راغلي چې د بنسټیزو سرچینو په مرسته په افغانستان کې د 8 میلیونه ښځو لپاره د اړینو خدمتونو او زیربناو ته د لاسرسي او کاري زمینو د برابرولو ترڅنګ د کوچنیو او منځنیو شرکتونو ملاتړ کړی، خو یو شمیر ښځې وایي طالبان پرې ورس تر بلې محدودیتونه زیاتوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکي چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال یې د ښځو چارو په ریاست کې دنده درلوده، خو اوس بې دندې شوې او له سختو ستونزو سره مخ ده.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي لیلما بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر ښځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د زده کړو په ګډون ښځو ته په عامه ژوند کې د ونډې حق ورکړل شي.
تر بلې حالت خرابېږي، ورځ تر بلې وضعیت شدید او خراب خواته ځي. نړیوال ټولنه ملګری ملتونه باید د دوی لپاره جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستل دي په هغوی باندې دي او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ولې دی وړاندې ویلي چې پر ښځو د محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ناورین لا پراخه شوی او ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي. د تیر 2024 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ارکانسانس پوهنتون په افغانستان کې د ښځو په کار او زده کړو د بندیز پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو څیړنه کړې وه. ویلي وو چې له دې امله د افغانستان اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. په څیړنه کې راغلی وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تیرېدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبثینو هیلې له منځه ځي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یو ان ډی پی ویلی وو د طالبانو لخوا د خزو او د هغوی د کار پر وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. خو آیا رښتیا د محدودیتونو په دې اندازه زیان رسوونکي دي؟ له اقتصادي منفي اغیزو پرته به یې نور تاثیرات پر خزو څه وي؟ زموږ همکاره د خزو د حقونو او فعالیو د نجونو د زده کړو د کمپاین له غړي اغلی سرکی مایار سره په دې اړه مرکه کړې چې په پیل کې ورنم دا پوښتنه کړې.
د خویندو د تحصیل له زده کړو نه محرومول د دې دې باندې ډېرې منفي اغیزې کړې دي، هم د دې دې په شخصي لحاظ، د دې دې په کسړې دي او په هنه او ټولن په هنه له لحاظه وڅېړي. موږ وینو چې پنځونو کې یو ډول ناامیدي او یاس پیدا شوی دی، یو نو خفګان پیدا شوی دی چې دا البته وروسته د ښوونځیو پوهنتونونو د تړلو نه د دې په وجود کې دا شی حضور کړی دی. بلدا چې د دې یو نو اوقته د دې په وجود کې پیدا شوی دی، نو دوی د خپل ځان نه کرکه لري، ځکه چې د دې لپاره چې دوی د جنسیت له لحاظه چې دوی د ښځې یا نجونې دي په دې باندې د ښوونځي تړل شوي دي. بلدا چې دا یو قهر او غصه د نارینه په مقابل کې د دې په وجود کې پیدا شوی دی، او هغه د دې لپاره چې دوی په دې باندې پوهېږي چې دا نارینه دي چې په دې باندې دغه محدودیتونه واسه کړی دی او دوی د درس او تکړو نه محروم کړی دی. یعنی دوی په وجود کې بل قوه یو نو غصه وجود لري چې دا په هر وخت کې امکان لري چې دغه غصه په یو بل فعل غصه بدل شي. چې البته موږ تاسو یو څه مده په لارینونو کې هم دا څه ولیدل. نجونې په د خپلې مبهمې او نامعلومې راتلونکې په اړه اندېښنه لري، او دا پر حق ده. او په همدې علت دوی په کراتو د خپلې کورنۍ، د طالبانو، د حکومت نه او د نړیوالې ټولنې نه مرسته غواړي، او دوی دا غوښتنه کوي چې دوی په مخ باندې د زده کړو او د کار دروازې خلاصې شي. البته په ټولنیز او فرهنګي برخه کې هم په دې باندې تبعید چې دوی په ژوند باندې منفي اغیز کړی دی. موږ تاسو د دې شاهدان یو او وینو چې د دغه کوم توپیر چلند چې دوی سره کېږي، دا د دوی لپاره دردونکی ده او په ټولنه کې د دوی په رول باندې منفي اغیز کړی دی. موږ وینو چې د خویندو حضور په ټولنه کې ورو ورو مخ په کمیدو ده، او دا یو ناورین ده د افغانستان د راتلونکي لپاره، ځکه د افغانستان ټولنه لکه بلې هرې ټولنې د نیمه برخه د ښځو نه جوړه ده، او ښځه په اصل کې د پرمختګ لپاره، د کار لپاره پوتنسیل دی چې د دې نه باید ګټه واخیستل شي چې هم وطن خیرازه شي، هم سوله پکې تلپاتې شي، او هغه ښځې چې زده کړې کړي اوسې طبیعي ده چې هغه زده کړې اولاد روزي، او دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره مثبت اغیز ولري. او کله چې خویندې په کورو باندې کینی، دا نیم وجود غیر فعال کیږي، نو طبیعي ده چې د افغانستان په باندې منفي اغیز هم ډېر ده. اما خبره دا ده چې یو ان ټی پی یا ملګرو ملتونه چې دا 25 کال یا 40 کال په افغانستان کې حضور لري، دوی د خویندو لپاره هغه ملموس کار چې کړی دغه څه شی ده. دوی دې یوازې موږ ته احصایې راکوي، احصایو ته موږ اړتیا نه لرو، موږ په ځمکه په حقایقو باندې پوهېږو. افغانستان یو میلیارد تاوان رسیږي، موږ هم په دې باندې پوهېږو چې زموږ اقتصاد ضعیف دی، اقتصاد لا نور ټکنی کېږي، خویندې د جګړو له کبله، د 45 کلونو جګړو له کبله چې یو ناورین دی، خویندې کونډې دي، یتیمانې په غاړه دي، د کار امکانات محدود دي، د نور د بهر وتلو او نورو محدودیتونه پې باندې وضع شوي دي. نو دې سره باید سړی هڅه وایي چې د خویندو ژوند په افغانستان کې څه رقم دی.
د ښځو د حقونو فعال او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي زرکا مایار وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو او دا چې څومره دغه بندیزونه د افغانستان اقتصاد ته تاوان رسوي خپل نظر او تحلیل سره شریک کړی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته. یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي د کورونا کرایي د کرای کورونو لکه مخ سره مخ دی او زیاتوي چې کرای هم دو چنده لوړ شوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل بیروزګار دی او نه پوهیږي د لوړو کرایو ترڅنګ د برېښنا بلونه او نګښتونه څنګه پرې کړي. په ورته وخت کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو په تېزېدو سره د کورونو کرایې لوړې شوی دی. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې له ګړندې کېدو سره یو شمېر افغانان چې په وروستیو کې دي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي وایي دوی سرپنا نه لري او دا چې د کرایي کورونو بیې هم خورا لوړې شوي دي. له پاکستانه تازه ستون شوي احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې په ډېره ستونزه یې پاته زره افغانۍ یو کرایي کور پیدا کړی. له ایران استون شوی محمد چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست وایي څلور کاله په ایران کې مزدوري وکړه او یو میاشت مخکې افغانستان ته ډیپورټ شو. دا چې اوس مهال په پلازمینه کابل کې ژوند کوي له ورته ستونزې سره ټکوي. په کابل او ننګرهار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو شمېر دفترونو مسؤلین هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې له پاکستان او ایران د افغانانو د ستنولو د لړۍ له تیزېدو سره د کورونو کرایې څو برابره لوړې شوې. د کابل په کوله پښته سیمه کې د وی رهنما مسول تمیم ازادي راډیو ته ویل
خلک راځي وایي چې له پاکستان یا له ایران راستنې شوی یو زموږ لپاره د څلور یا 15,000 افغانۍ ترمنځ کور کرایه کړی، خو مخکې چې کوم د دوه خونو کورونه په 2,000 وو کرایه اوس 2,000 ته رسیدلې دي. د څلور خونو د یو کور کرایه 40,000 یا 15,000 افغانۍ یا ان $1,200 ته لوړه شوې ده.
په ننګرهار کې د یوې رهنما مسول رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پاکستانه د راستنو شوي او د ډېرېدلو له امله اصلا کرایي کورونه نه پیدا کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په یو اعلامیه کې د کورونو له خاوندانو غوښتي چې له راستنو شویو افغانانو سره د کرایې په برخه کې همکاري وکړي او دوی ته په مناسبه بیه کرایه کورونه ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز د معاملاتو د لارښوونو له دفترونو هم غوښتنه شوې چې د اصولو خلاف له کمیشنونو اخیستلو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په خیریه موسسو هم غږ کړی چې د راستنېدونکو سره مرسته وکړي او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په افغانستان کې د کرایي کورونو د کمښت او د کرایي د بیو د لوړېدلو له امله په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال له ایران او پاکستان ایستل شوي. دغه افغانان تر ډېره هیڅ مالي امکانات نه لري. د اپریل په 14مه د جرمني ډی پی ای اژانس د ملګرو ملتونو لپاره د کډوالو عالي کمشنرۍ په حواله راپور ورکړی چې په تیرو دوه اونیو کې پاکستان له دې هېواده 120,000 افغان کډوال خپل هېواد ته ستانه کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د تیر کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر اله 1,200,000 ډېر افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي. ډېر شمېر راستنو شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اوس مهال د خوړو سرپنا له کمښت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر انتقاد وکړ. او د فرانس پریس خبري اژانس په وینا ښاغلي ټرمپ په غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکي د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل وباله. ولسمشر ټرمپ د اپریل 14 د تور پورې کړ او نږدې شپږ اونۍ مخکې تر دې په سپینه ماڼۍ کې له ښاغلي زلنسکي سره خبري اړولې وي. ښاغلي ټرمپ د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځئ چې پوتین لومړی کس وګڼو خو راځئ چې بایډن دویم کړو چې هیڅ نظر یې نه لره او بیا زلنسکي. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر ورکړ. ټرمپ بیا په زلنسکي باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې ټرمپ په فبروري کې نړۍ حیرانه کړه او له روسیې سره یې د سولې خبرې اترې پیل کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته ولرو، خو اوس هم ورځو ګاونډي ایران ته. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ به د شنبې په ورځ د مذاکراتو دویم پړاو پیل شي. دواړو لورو د اونۍ په پیل کې د عمان په پلازمېنه کې خبرې کړې وې. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې راتلونکې شنبې به بیا ځلې خبرې په ایټالیا کې وشي، خو ایران وایي چې دا خبرې به بیا په عمان کې کیږي. په دې اړه نور تفصیل احمد چیبر نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلي وو د تهران او واشنگتن ترمنځ په بل پړاو خبري په پلازمېنه روم کې وي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر دا هغه غونډو هرکلی ته چمتو دی چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبته نتیجه ترې ترلاسه شي. تاجانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمېنه ګڼي او ایټالیا د هغو مذاکراتو حمایت کوي چې د اټومي قضیې د حل سبب کیږي او سولې ته لاره هواروي. د عراق د دولتي خبري اژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون له خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې دا خبري به پروم کوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او راغندو. د لومړی پړاو خبري د شنبې پورست په مسقط کې وشوي چې د ایران د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لومړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویلي دي چې د نوی پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغله عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې به د اپریل په 14 د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل ګروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لرې کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد یې ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي که چېرته ایران کومې موافقې ته ونه رسیږي د اسرائیل په مشرۍ به د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. د اټکلونو له مخې ایران کولی شي چې له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې د یوه بم لپاره یورانیم غني کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.
تاسو زموږه کلاساده رادیو ناوړی واستاسو د رادیو خبرونې څلور ساعته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو په دندو څپوند نه سی وش پنځه ویش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي. اوس هم بیرته افغانستان ته راستنېږو. وروسته له هغې چې په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو او دفترونو د تړلو مکتوب خپور شو، په افغانستان کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي د طالبانو حکومت پرې ورځ تر بلې محدودیتونه او قیدونه زیات کړي دي. هغه له حکمتیار ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت یې پلار او د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار تیار ته له خپلو پلویانو سره په لیدو کاتو هم قیدات وضع کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو فعالیتونو او دفترونو د تړلو په اړه خواله رسنیو یو مکتوب خپور سو، د ښاغلي حکمتیار سوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي چې طالبانو یې پر پلار او د دوی د ګوند په پلویانو ګڼ محدودیتونه وضع کړي دي. حبیب الرحمن حکمتیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مخالف دی اور کم اقدام نہ غوړی تر سره کی او په دې ویره لري که څوک تاجه غوچت کی دا کې دشي ټول عوام همدا غوښتنه ولري او په دې باندې فشار راسي.
نو موري زیاته کړه چې د طالبانو د بیا وکمنیدو رهسي تر اوسه د د پلار ګلبدین حکمتیار او د هغه د پلویانو ترمنځ پر لیدو کتو شخصي مجالس او فعالیتونو او حتی په خبره پر خواله رسنیو هم د حزب اسلامي د غړو پر تبصرو لیکنو او خبرونو قیدات او بندیزونه وضع کړي دي. خغله حکمتیار داسې وخت دا داوی مطرح کوي چې تازه پر خواله رسنیو او د خپل هم په خپل اکسپانه په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب هغه مکتوب خپور کړی چې پکې امنیتي او استخباراتي مسولینو ته د حزب اسلامي د غړو د فعالیتونو د مخنیوي، نیولو، بندي کولو او دفترونو د تړلو امر سوی دی. په دې مکتوب کې د دې حزب د دفتر د مورلاک ریاست ته د دفتری تجهیزاتو د انتقال او د فعالیت په صورت کې د غړو د توقيف امر سوی او ویل سوی کوم کسان چې د دې ګوند په دفترونو کې وي تر هغه د توقيف سي چې په خبره توبې نه وي وستلې. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې مکتوب درات یا تایید پاره څه نه دی ویلي او نه هم ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو د ګلبدین حکمتیار رسنیز دفتر ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی په هیڅ ځای کې فعال دفتر نه لري. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا وکمنېدو وروسته په ټول افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه اعلان او پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په تیر 1403 کال کې د وري په شپاړسمه د ویلامي په خبرولو اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه سوی او خبرداري ورکړی چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وسی. خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو سیاسي مشرانو او مخکښو ګوندونو رهبرانو شتون د طالبانو لپاره سیاسي امتیاز او غنیمت بولي او وایي چې که طالبان په دوی قیودات زیات کړي ممکن د هیواد پریښودو او یا یې د دوی د حکومت پر وړاندې درېدو ته اړ کړي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه سمیع یوسفزي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان نور هم خپل دي سیاسي فکر او دایره نور هم راتنګوي، خلک دې ته مجبوروي چې فرار وکړي او حتی څو کسان چې په افغانستان کې پاتې دي سیاسي مشران یا د عذابو مشران هغوی هم دې ته مجبور کړي چې له افغانستانه فرار وکړي. که نه دا ډول اشخاص بې احترامي ورته کول، له کوره وستل، دا د افغانستان د خلکو د دود او دستورو د نړیوال ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل ده.
طالبانو وړاندې له ګلبدین حکمتیار څخه هغه کور چې دوی دولتي یا د دفاع وزارت ملکیت بولي واخیست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نک هلاوی احترامات مکبل کی قدر منو ګللی زکون کو زبرش ناغم خار یوزره به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص مې ماده ولسم ټولګي جغرافیه مزمن دوی بلسته هله دته تاسو ټول قدر من زکون کی برتر او غجر او صحت مند اوسې او د صحت جمع بون پتن وي درنو زکون کو د چیز مرسته سو د نو ورځې لوست یو لسم لوست نو تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هله لمن د ما چی د لوست په پښو شو کی به له خپل زړه سره خپل کتاب کتابچه او قلم نو ورډری تر سو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانم سره نو کې کولای شئ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له ډیر لسمې نه پیل به تر شلمې سپی پری هم چې نن قدر منو کولای شئ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځې مرسته سو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لاري چارې درې مخشي شوی دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځې مرسته سو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم خوشو زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی مرجو تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ولو لکه څرنګه چې په تیر لوست کې مرجو تاسو د کرنی او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنی لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنی جغرافي ویش په حق له معلومات بلوسته نن ورځ مرجو تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به مرجو تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کړم زه کوم کول لپاره یو سوال شم ته کړی دی دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل د ذهن څخه ځواب ورکړئ کله چې تاسو لوست پای ته ورسیږي یو ځل به هم دا سوال ته ځواب ورکړئ سوال تکراروم درنه زه کوم کوز مش په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي رازم موسم درنه زه کوم کو لوست پر لور باندې د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداري یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یې هم کلتور له جملې څخه شمیرل کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا یعنی مخ پر کمش باندې راغله مخ کې په خو وختونه کې چې ودر نه سکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه به کله چې به ښکار کوي وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه به سروي لمیزه څخه تللی او ورستر بلی به کومې د خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په نروزنه باندې ځان نه مصرف کړل او نوې ژوند یې ځان ته ورکړی او زیات شمیر خلک د سروي پروژه باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه ورسته بیا په پیړیو پیړیو باندې قسم په دغه سروي پروژه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دی وکول سپی چې د خپل ژوند ورسنی سي ارتیاوي د دې لارې څخه پرکړي موږ ویلې چې درنوز د کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زمش په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخه خلک د سروي پروزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند ارتیاوي له دې څخه پرکوي دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ د اچمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سروي یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنی ځای اړتیاوې په دې باندې پوره کوي نو موږ ویلې سو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمیر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا هم چې د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړ توګه سره د سروي ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوي دي د دغه سروي او د لارې څخه پر کوي څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو دنده ده همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوولې ده چې سروي د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اوه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ تاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمیر محصولات چې دي درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او هم چنان کلمې چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده. او د دې تر څنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې له دې امله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاو د پوره کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 کیلوګرام اټکل سوی دي چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي. او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو زده کوونکو څلوېښت کلونو جګړو او وچکالي مالدارانو د څارویو د ساتنې ته هم زیان اړولی و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. نو په همدې خاطر سره یې د څارویو په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د څارویو د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د کورنیو څارویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بیدی درو نزده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کرکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د څارویو د محصولاتو په صادرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه د کرکول پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپله مجب تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم مجب تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي. او دغه مالداري چې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انانوی او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې تر څنګه درمن زده کوونکو نن ورځ لوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د څارویو روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربندنې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو رول ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې وه هغه پخپله د عسکري کتاعاتو اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سارنو درمننه و یا هم د څارویو درمننه او د هغوی علاج کول و چې د هغه څخه وروسته په 1430 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو او وژن کې ناروغي مېستراله چې د دې وژن کې ناروغي له عمل څخه زیات شمیر غواګانې مریض ولې یا هم مېز څخه بلاړل چې وګورسته بیا دغه د پاملرن لپاره په 1450 هجری مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1450 هجری مریض کال کې یې شمیر شپږستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنجیو یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ درمون او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د سرغوی د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو چې عصري مالداري موږ او تاسو سره ترسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسئ. د هغو جملو څخه لمرنۍ چې د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازې سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو او هم چې د دې ترڅنګ د سرغوی یو خوراک باید شپاملرنه ورته وسی کوم ډول خوراک یعنی پورس کې باید درې سلور زری دي ته خړه برابر سی او هم چې نن د دې ترڅنګ حیواني ناروغي پوړاندې باید مرابطه سو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کوم ناروغي سرچدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو او د دې ترڅنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزوید باید ډیرښت وسی، یعنی تزوید باید د دې ترمنځ وسی، رنگارنګ حیوانات باید مستر اورل سی او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کثیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای یعنی پارم باید ورته ولرو تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو او سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې جی درنو زده کوونکو زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانان ته ضرر رسوي لکه مار، لړم، پرانس، مرئی، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده په تیره بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوی ده چې جغرافي ارزښت له لنبهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولی سي چې د زوحیتین او سشندونکي لکه سرمشکي، سمساره، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار ویش ډوله پیژندل سوی دي او و ډوله یې زهري دي چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې بیا افین ماران دي. نو د دې ترڅنګ تیلرونکي ژوي هم شته چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل سوی دي خو له بده مرغه څخه زیات شمېر اوس د منځ څخه تللی دي چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو ځکه کو تر دې د پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي. دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدر مونږ ځکه کو زموږ تاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. شو وخت الله پمان.
Thank you.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات می قبول کی قدر من اول علی زکون کو زبرشنا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشرف واس پیمه د ول سم ټول کی جغرافیه مسمن ویم لوسته کله د شتا ټول قدر من اول علی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او صحت جمع مو پتن می تر نو زکون کو د چز مرسته سو د جغرافیه مسمن ویم لوستي نو هله د چری تیری وزر لسترم بم په پراو در د کیک تور سره ذکر وو سی چاونی وی لوسته امره کی ولری تر نو زکون کو مخله دین چز استا ستنن وزر نو وی لوست پر کانت ټول فر زکون کی باید خپل زنا سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي. خوشحال ګل علي زکون کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم لویدیځ سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په هکله، لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د زموږ د ګران هېواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په هکله معلومات لاس ته راوړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هېواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجودې دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی ده چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دي. دغه کرښه چې ده درنو زده کوونکو د پامیر او وهان وړ سطحه چې ده په دغه کرښه کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سطحه د سمندر له سرحد څخه 6000 متره لوړوالی لري چې د دغه کرښې په واسطه سره درنو زده کوونکو د سیند د امو سیند د څنګه ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړ سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلی دي. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول یا هم په رسمیت سره وپېژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په هکله هم خبرې ترسره شولې. خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه نو په دې وخت کې دغه ستونزه منځته راغله، ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپله د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې عام سره وه چې د امو سیند د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره پیژندل یې ضروري وګڼل شول تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې قدرمنو زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چیرند د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې چې هغه وخت 1915 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1903 مریض کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام محل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یې د انګلستان هیات مشر هم و چې دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود. نو د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو زده کوونکو کابو نه میاشتې اورده سوله، یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې. نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحده پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو او هم چنان د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپلو لاندې شوو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د یوې حیلي ساحې سره چې ډېره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نښتې وې. نو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان یې د افغانستان دپاره د تحفې په غوندې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامې سرحدي کشه د زرکول له جهیل څخه ختیځ څخه په ختیځ کې د یو لوی درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1989 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کشه ومنله او په دې ډول سره واهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو زده کوونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځې سرحدي کرښې ټاکل شوي وي چې دغه سرحدي کرښې په خپله د فامې سرحدي کرښو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو زده کوونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخته پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پورې، ان تر غازی خان دری پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پای کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دي دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه وه. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چنان د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځ ته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځ ته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دوی د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلیسان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړې. چې انګلیسانانو زیاته قوه چې ودرنه زده کوونکو په هغه وخت کې په 1990 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال ربلت سیاسي هیئت یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر شو کله چې د دغه پر یاداشت واورېدی، یعنی دی چې دغه کوم خط ورته راستولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول سل زره کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړی او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ وله چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پریکړې څخه لاس واخیستله او کنیش وله چې خپل 15 کسیزه سیاسي هیئت د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چې هولستان مانی کې تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسؤلیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو دغه د ډیورنډ کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډېره لویه پریکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کېږي او تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورنډ چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورنډ د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1990 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري، نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورنډ سرحدي کرښې د واهان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پشین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پرې وتړل شو چې دا یو ډېر ستر پریکړه وه. نو درنو زده کوونکو، همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډېر زیات ځپول شوی دی. څو ځلې زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولې دي چې بالاخره افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه وو چې په لومړي ځل باندې خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل. او رسو ده هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت پکړه تر څو خپل خپلواکۍ واخلي. نو موږ ویلی سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپله خپلواکي واخیستل نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې آن تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، آن تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل. وسندلو ساتونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، لویدیځ سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هر یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې ده درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې وه، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې د 1925 هجري لمریز سره سمون لري. د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پرېکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ځي د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند وزیر پرینډریک په نامه سره یو شخص وو چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولې د مګمهان سرحدي کرښه په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښه چې د پهري سرحدي کرښه په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو خو په دې کی کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بل اخره په 1313 هجری مریض کال کې د ترکیه دولت خاصخه یو منګرزټوب غشتنه وسوله چې هغه یو ترکیه دولت یو جنرال چې پهر الدین التایی نومیده نو دغه ډیر زیات فکر او غور څخه ورسته یې خپل پریکړه واوروله چې د افغانستان وېدی سرحد د پهری د کرښه په نامه سریات کړه او د سیاکول سیمې څخه د زپخار د درې پوری د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر زلفقار درې پورې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځو سرحدونو په هکله معلومات. هیله ده چې تاسو لږ معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوه سي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دي، درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په هکله به معلومات ترلاسه کوئ، لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت الله پامان. Thank you.
سے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میں پریدی یوانا دوانا سفلے میں پریدی یوانا دوانا لکلی لرے دغرا گردورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں تری